د ځوان فکر پروګرام ته خرغلاس وایم. په نننی پروګرام کې په دې باس کې چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقنی ویلي چې د دې خبره د خونځي او د تیرو شلو کلونو لپاره غانو هیڅ تمن شي کېدی. خغلی حقنی مخکې هم د ماستری او نورو تحصیلي سندونو په تړاو جنجال پرون کې څرګندونې کړې وې او غوا کې به ارزښت یې بللې وي. د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې څه پیغام لري، خصوصا ځوانانو ته چې تیر شل کال یې زده کړې وکړې، پوهنتونونو ته لاړ او د ښې راتلونکي لپاره یې زیار وګاله؟ ما په همدې تړاو وغوښتل د طالب چارواکو نظر واخلم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مې غږولې دی.
اصل کې دلته ما ته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبر نه اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغونه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازم وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه درسي سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد و کول شي د دې مرکې بشپړه بڼه تاسو د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ. د نننی بحث لپاره مو میلمانه را بلل دي چې زیاتره ځوانان دي، د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، همدارنګه د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډ جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. دوی مو میلمانه کړی دي. تاسو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. کول شئ موږ ته په 0020212501 او 0020212101 اړیکه باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم واخلو. همدارنګه زموږ د سکایپ ادرس ته راډیو ټکه آزادي، همدارنګه د آزادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې اړه موږ پوسټ کړی. کولی شئ هلته هم خپل نظرونه راته کومنټ کړي چې موږ به پروګرام کې ستاسو له نمونو سره یو ځای څرګند کړو چې ځینې کومنټونه شوي دي هغه به د خبرونې په منځ کې موږ تاسو ته ووایو. اوس ورځم میلمنو ته، غواړم د میلمنو نظرونه واخلم. ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی را سره په اړیکه کې دی. فیضی صاحب، ستړي مشئ خبرونې ته.
سلامات سي کور مودون، مننه.
غواړم لومړی ستاسو نظر واخلم چې ستاسو په نظر تاسو یو ځوان یې په افغانستان کې پاتې شوی یې، زده کړې مو کړې دي، کار مو کړی دی، د طالب چارواکو دغه ډول څرګندونې، خصوصا بیا د لوړو زده کړو د وزیر دغه ډول څرګندونې ستاسو لپاره په څه معنا دي؟ ستاسو لپاره څه پیغام لري؟
پته غواړه دا خو یو سرګند حقیقت ده، ځکه تعلیم او تحصیل د علم حصول او ترلاسه کول په همدغه برخه کې هلې ځلې کول دا د پروردګار عالم امر او د پیغمبر علیه السلام لارښوونه او د اوسني عصر غوښتنه همدغه ده چې باید ځوان نسل یا ځوان فکرونه د ټولنې د پرمختګ، د ټولنې د پیشرفت لپاره، د انسانانو د هغه معیاري ژوند د چوکاټ د جوړولو لپاره باید دوی د دینی او عصري علومو څخه برخمن وي. نو په دغه اړه هر ځوان ته، هر فکر ته او هر کس ته ضرور دی چې په هر هرڅه کې هغه که تولنیز وی، هغه که تخصصی وی، هغه که مسلکی، هغه که صحی، که په هر برخه کې، هغه که دینی او مذهبي، نو په ټولنه کې د اوسنی وضعیت په کتو سره، یعنی په هر بوت کې، په هر چوکاټ کې، په هر برخه کې د دې موږ غوښتنه نه، بلکې د عصر او د وخت او د زمان غوښتنه همدغه ده چې باید په مختلفو برخو کې ځوانان نو ته زمينه سازي وشي، او همدغه ځوانان د ژوند یا د زمان د پرمختللو امکاناتو نه، خصوصا په تعلیمي او تحصیلي برخه کې دوی باید ورنه مستفید شي.
فایزي صاحب، لکه د لوړو زده کړو دغه اوسنی سرپرست وزیر چې ویلي چې هغه زده کوونکي یا محصلین چې په تیر کې افغانستان کې فارغ شوي دي، موږ ترې تمه نشو کولای چې پاغوی د کار باور وکړو، فکر کوي دا د افغان ځوانانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ اوس ځوانان د دې تمه لري چې په اداراتو کې کار وکړي، مخته لاړ شي. ستا لپاره من هیز د یو ځوان دا څه پیغام درلودلی شي؟
ما مخ یادونه وکړم
چې دا د خبرې واخیستلې
امر ده، موږ سره کم تا چې په انساني ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو، موږ د پروردګار عالم د امر نه په هیڅ صورت سرکشي نه شو کړای، ځکه د هم بیا تر څنګه کې د پیغمبر علی صلوات و سلام سپارښتنه ده، او همدارنګه د عصر غوښتنه ده. نو فکر کوم چې په دغه برخه کې د لوړ زده کړو وزیر صاحب او دغه کومه سرګندونه چې کړې دا د ځوانو فکرونو یا د هغه استعدادونو چې موږ په دغه تیر کلنه شل کلنه دوره کې د افغانستان په مختلفو برخو کې، یعنی په ډیرو سختو شرایطو کې، د همدغه ځوانان، همدغه کادرونه د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره دوی مواجه وو، اما په دا تکلیفونه او دغه ستونزې او دغه مشکلات ټول وګاللې، او په دغه معیاري ځانونه برابر کړ چې موږ نه د افغانستان په سطح، بلکې باید موږ د نړۍ سره رقابت وکړو. او فکر کوم چې د امارت اسلامي په ټولو اصولو کې، په ټولو برخو کې د تعلیم او تحصیل په دغه برخه کې باندې ممانعت نه وي، او دا به د شخصي نظر وي. نو په اصولو کې، د امارت په اصولو کې، د امارت په اساسنامو کې، د امارت په
خغله حقانی د لوړ زده کړو وزیر ته تاسو فکر کولای شي چې په دغه یو موخیب کې شخصي نظر څرګند کړي، او هغه به د طالبانو په هغه عمومي طرح باندې تاثیر ونه شي کولای؟
احیانا اصل په صلاح، احیانا کچېره د امارات د ادرس نه حقانی صاحب دارکم ته څرګندونه کوي، د امارات د مسؤلینو نه او د امارات د رهبرینو هم غوښتنه دغه ده چې په دغه وختو کې سره لدی چې موږ د افغانستان ځوانان د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مواجه، که دارکم ته څرګندونه را څرګند شي، یا دارکم ته نظریات په ټولنه کې خپور شي، سره لدی چې موږ د همدا اوس د اقتصادي ځوانان مو د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي، همدا اوس ځوانان د فرار په حالات کې دي، همدا اوس ځوانانو د فکری مشکلاتو سره مواجه دي، همدا اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې موږ او تاسو معتادین لرو. نو کچیر دا رقم ته څرګندونه کیږي، نه په علمی برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو بودو کې، د ځوانانو خصوصا د هغه کسانو چې په دغه برخه کې زحمتونه ایستلي، مستقیما تاثیرګذاري لري. نو دا سره لدی چې تاثیر گذاری و، بلکې یو ټکر تر به واقع شي، ځکه چې هغه ځوانان چې په همدغه برخه کې تکلیفونه ایستلي، هغه به مایوس شي، ناامید شي. موږ همدا اوس کله ناکله چې د همدغه ځوانان مو چې په موتاد شوي دي، د دوی سره کله ناکله چې سړی کینی، د یو ځوان په صفت د دوی د زړونو دردونه چې اوري، همدغه د دوی د بیکاری، د بیروزګارۍ نتیجه وا چې دغه مهلک مرسته دوی متوجه شوی دي، یا په هغه طرف ته دوی سوق شوی دي. هغه ځوانان چې تر ماستری او دکتورا پورې دوی د علم په گاړو باندې دوی سنبال وو، زمينه سازي نه ورته شوی، مایوسه شوی دي، بلکې د همدغه مایوسیا له امله دوی منحرف شوی دي د اصلي لارې نه. نو د وزیر صاحب د مراتي مسؤلیت په توګه موږ غوښتنه ده چې باید دارکم ته د دغه په دغه ډول سره دارکم سرګردونه مخه ونیول شي، تر څو پورې داسې نه وي چې موږ ځوانان دی یو انسانی بحران سره مواجه نشي.
مننه فایزی صاحب، ستاسو نظر به ورسته مخلو را سره به وسی ورزم. خغله سلسلار خادم ته، خادم سب تاسو ستړي مشي خبرونه ته
ډیره مننه تاسو ته مشي کوم ودان.
ما د فایزی صاحب خبري واخستلې، دوی په یو ډول د دې تایید وکړو چې اسلامي د دوی په خبره د اسلامي امارات یا د طالبان حکومت په ټوله کې د زده کړو مخالف نه دی، او دغه خبره د وزیر صاحب ممکن دوی ول شي شخصي نظری وسی. کته ما د مجاهد خبري واخستلې، غوی ول چې تحریف شوی دی، خو په یو ډول دوی دا تایید وکړو چې تیر شل کلونه اشغال او هغه زکون کې ماسلین چې فارغ شوی دی د اشغال تر سیوري لاندې فارغ شوی او حتمان په دوی ویم تاثیر وسی. ستاسو لپاره د وزیر صاحب دا خبرې په څه معنی دي؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ د یو ځوان په حیث هغه چې مو په افغانستان کې زده کړې کړې دي.
ډیر مننه صاحب، سلام تاسو ته، د وزیر اړیکو اوریدونکو ته. وګورئ، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې نور بحثونه ترې وزېږي او پیدا شي. بحثونه عموما باید د بحثونو د مسایلو د حل لپاره وشي، او حل په دې نه کېږي چې مونږ یوازې ځان ترې باسو. په حقوقي او فقهي اصطلاح کې مونږ فقر لپاره یو تعریف لرو چې فقر هغه حالت ته ویل کېږي چې یو شخص پکې مشخص مادي عید او د ژوند اساسي ضرورتونه لکه غذا، تعلیم او صحت ونه لري. اوس په سنیت کې تر ټولو مهم بحث د تعلیم دی. دا د افغانانو یو اساسي ضرورت دی، او په دې کې د دې ضرورت د پوره کولو لپاره باید ډول ډول میکانیزمونه کار واخیستل شي. ولی کی د غستبان سرور د سرور د کلیپ د وزیر صاحب چې دی کیرته حکومت تاسو ته درېږي چې ګوا کې دا خبرې چې دی د دې معنی لري چې په خوا په تیر دولت چې کی د خلکو اذهان د دوشي چې طالب ورته یو تروریست او یو بد انسان معرفي کړي، یا په لوري کې چې فکری جګړه رامنځته شو او چې دغه په ترڅ کې موږ د دې خلکو په اذهان کې یو بل تصویر لرو. دا خبرې په خپل ذات کې سمې دي، دې کې شک نشته چې په دوه تیر لسیزو کې باتمن د دې کمپاین نه کېدل چې ځکه په جګړو کې حلوا نه ویشل کېږي. جګړو کې اتمن هر جهت تلاش کوي چې اذهان جوړ کړي په خپل ګټه باندې. نو په لحاظ کې د وزیر صاحب د خبرو معنا دایي چې د تیرو تعلیمي بنسټونو رغون په کار دی، د هغوی تنویر په کار دی، او د دې لپاره حل لاره دا ده چې باید یو لړ اصلاحات رامنځته شي. ولی د الفاظو د حرمت ډیر مهم دی چې باید د دې یو ډول موقف نه د یو درس نه باید د ادبیات ډیر سم وکړول شي. وړاندې د ملګری ویل چې دا شخصي نظر دی، اصلا دا د موضوع د صحت سره په ټکر کې ده چې موږ دا شخصي نظر ګورو. دا اصلا د دې یو ډول درس نه، د یو ډول موقف نه، دا د څرګندوري دا پوره پوره رسمي درس دی، دا پوره پوره رسمي خبرې دي. ما لپاره دا پیغام دوه حالت لري. مال پر خپل ځان کې پیغام ته حرکت دادی. لمرې حالت دادی چې ک ممکن د وزیر ته د خبرو معنا دا دی چې موږ باید ټول عمر مدرسې وای، او د مدرسې لپاره باید د اکونومیک کې درسې، ځکه چې دوی خپل په دې قانوني دي چې بار بار دوی د حکومت خلکو نه وغوښتل چې موږ وزي استعدادونه یاد کړ. دوی په افغانستان کې د رسل کالو کې کوم زده کړې وکړي، د خلکو د خپل استعدادونه یې د حکومت له بیلابیلو چینلونو څخه دې ته ویل شو چې تاسو استعدادونه سي کډرونه سي د هیواد کې خموز دي، موږ درته اړتیا لرو، موږ سره په ګډه د حکومت په سټرکچر کې کار وکړو ترڅو خدمات ورکړو. نو اوس څنګه وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل ځان باندې په شکل د اشکالو تمسخر کوي؟ دا په خپل ذات کې مال لپاره لومړي حالت کې یو بد، یو خوشنونکي دی، یو اندېښنه خبره ده. دوهم اپشن دا دی اساس چې چیرته د وزیر صاحب مو خدای چې په تعلیم بنسټ بنسټونو کې باید سمونتیاوي اصلاحات راشي، نو دا یو ښه اقدام دی. مثلا په تیر کې د ښوونځي په عرصه کې ډېر مشکلات لرل، هغه مشکلات دومره زیات دي چې ممکن زموږ استاد د خپرونې حجم وانخلي، ولیکن دغه اصلاحاتو خبره کېږي درست. خو که فکري اپشن کې تاسو ویل چې ځکه اساس چې موږ باید د مدرسې الیبیتي او د نړیوالتوب سپی دا به سره ګډې کړو، د څه کېږي چې موږ یوازې په مدرسه کې پاتې شو، نړیوالتوب هیر کړو، ځکه دغه ځوانان خو ماسټرۍ وکړي، دکتوراوي وکړي، د نړۍ سره بلد شو، د ټکنالوژۍ سره بلد شو. نو تاسو وګورئ، زما ملګري کیسه کوله، وي د طالبانو په وخت کې، د افغانانو په وخت کې، د طالبانو په وخت کې زموږ ښوونځي نو هلته اتلس کاله یو ښوونځي یوازې ابتدایي پاتې شو، یعنی حداقل متوسطه لاندې وو. اوس نو که د وزیر صاحب مو خدای چې دلته یوازې پونځي ابتدایا پاتې شي او متوسطه پاتې شي او بېخي علي زده کړې نه وي پوهنتونونه نه وي غټه غټې کیسې نه وي نو دا خو په خپل ذات کې د وطن لپاره ښه خبر نه دی، د ملت لپاره ښه خبر نه دی، او دا به حکومت خپل ځان په خپله په غم اخته کړي. نو زه فکر کوم چې یو ډول اندېښمنونکې موضوع ده، خو حل لارې دا نه ده چې دغه څرګندونې بار بار وشي. اوس مجاهد صاحب ویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوې دي یا تحریف شوې دي، په دې څلور دقیقې کلیپ کې نورې کومې خبرې باید څه ډول وشي؟ خو همدا خبرې هم داسې کېږي لکه وندي چې څنګه کړي دي. هدف دا دی چې د تحریف موضوع نه تر بریده پورې موجوده نه وي، خو د وزیر صاحب هدف همدا دی، خبره همدا ده، کیسه همدا ده، منظور همدا ده چې د وطن ته ویله. تېر کې هم دغسې خبرې وشولې چې ماسټران او دکتوران چې دي دا اصلاً د وطن په ګټه نه دي، دا په درد نه خوري. اصلاً د مدرسې کتاب او نور علوم چې چاویل همدا علي خلک د حکومت د حکومت دغه ماشین دا خلک ښه چلولی شي. نو زه فکر کوم په دغسې یو اساسي مکته کې دا ډول خبرې نور هم ویرې ایجادوي، نور هم اندېښنې ایجادوي. دغه ملګري یو خبره بله هم وکړه، زه غواړم په دې باندې لنډه ملاحظه ولرم چې حکومت په دغه وخت کې باید داسې خبرې ونه کړي. نه، دغه وخت نه، په راتلونکي کې باید داسې خبرې ونه کړي. زه خو پوهېږم چې په دغه وخت کې دا خبرې ونه کړي، په راتلونکي کې ووایي چې په تېرو دوو لسیزو کې چې کومې زده کړې کړي دي، زده کوونکو دوی نه مې د خدمت تمه کېدای شي، نو د خو تمه کېدای شي.
ډیره مننه. وروسته به تاسو ته وخت درکړو. په دې به موږ وغږیږو چې که طالبان دغه خبرې کوي، حتمن دوی به کومه طرحه ولري، هغه طرحې په تړاو ستاسې نظر به واخلو چې ستاسې په نظر څه داسې اړتیا ده چې دوی باید رامنځته کړي او په تیر کې نه و. ورځم تلاش صاحب را سره په تماس کې دی، د هغوی نظر هم اخلم. تلاش صاحب ستړي مشئ.
دنو یو مهربانه خدای کو سپیشلی نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د ټولو افغانانو د ورځ په خیر وي.
ډیر مننه تاسو هم خراغلې. ما فکر کوم تاسو اړیکې کې کوم ستونزه و، د دوه ملمنو نظر ما واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر خبرې ما دواړو ملمنو نو پوښتل چې دا به د ځوانانو او د افغان هغه ځوانانو لپاره چې هغه زده کړې کړي، په هنتونې لوسه ماستری کړي او کاری کړي دي، دا هغه لپاره په څه معنا اوسي؟ ستاسو د پونتونې او استاد یې ستاسو لپاره د خبرې په څه معنا دي؟ فکر کوي په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې وزیر صاحب بار بار دغه د ځوانانو په زده کړو باندې نیوکه کوي؟
هغه زه فکر کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ته متاسفانه ځینی احساساتي خبرې د ځینو همکارانو لخوا نه بشاد ورته دکتیسي او یا به په قصدي ډول وروښودل شي. ګوري، داسې خبرې د دینی او عصري علومو ترمنځ لوی واټن رامنځته کوي. داسې خبرې د شپږ دیرشو میلیونو افغانانو چې په مختلفو عرصو کې زده کړې کړې دي، یو تضاد رامنځته کوي، یو درد رامنځته کوي، یو جداوالی رامنځته کوي، او داسې متضادې مفکورې پیدا کوي چې متاسفانه بیا په راتلونکو کلونو کلونو کې موږ نه په نصاب کې، نه په کریډیټ سیستم کې، نه په عمومي سیستم کې، نه په عمومي افکارو کې، نه په اجتماعي افکارو کې او نه په علمي افکارو کې بیا د توان د مدیریت څخه وځو او بیا نشو مدیریت کولای چې ولویه معادله برامنځته شي. ګوري، دا دی یو مسلمان، دی یو افغان، دی یو پښتون په صفت منو چې ټولې عصري زده کړې د قرآن او د شریعت په رڼا کې ترسره شي او ترسره کیږي او دا ثابت شوی. اما هر مسلک، هر رشته، هر څانګه او هر تخصص ځانته ځانګړتیاوي، اصول، معیارونه، فکرونه، استعدادونه او وړتیاوي لري چې په دې کې بیا نور عصري علوم، دینی علوم او همدارنګه ټکنالوژیکي علوم، پرمختللي علوم، طبي علوم، هر یو ځانته مختلفې فکر کوم چې تعلیمي او تحصیلي نصابونه ورته جوړ شوي دي او بلاخره د افغانستان په جغرافیه کې د تطبیق وړ دي. غواړم چې و ډیر ښه نمونه دی و اسلامي او اساسي هیواد چې اندونیزیا ده، او ما هم هلته د خپل ماموریت په دوره کې سفر کړی ده او لیدلې مې ده. هغه موډل تاسو ته محترم میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او لدینه ان شاء الله یو ښه الهام اخیستل کیږي. تاسو ګورئ د انډونیزیا په هیواد کې چې مطلق المنان یو اسلامي هیواد ده او ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل دی، بهترینی اسلامي اړیکې لري، مطلق استقلالیت فکری او فزیکی لري، او همدارنګه کال تر بل کال د پرمختګ په لور روان ده. د دوی اساسي تحصیلي موډلونه تاسو وګورئ چې هر څه د تعریف شوی دي او محدود مدي. دویم، فوق العاده تحصیلي ازادي او اکاډمیک فضا په یوه کې ځای کې محاکمه ده. دریم، اساسي قانون مطلق د شریعت او د اسلام څخه راخستل شوی ده. څلورم، البته اکاډمیک خلکو ته مختلف معیارونه موجود دي، هر چا چې هر معیار پوره کوي کولای شي چې په اکاډمیک جامعه کې خپل هوادوالو ته البته خدمت وکړي. تاسو ګوري په دې شلو کالونو کې آیا د انډونیزیا د هواد څخه تاسو کوم یو منشي راپور درلودای؟ ما خو څه تحقیقات کړی دي په ټولنیزو په اقتصادي چارو کې د انډونیزیا د هواد نامه تر اوسه په شلو کالو کې چې کار میکالای او مقاله مولیکلی دي، تحقیقات مکلی دي، دا سی یو منفی محق گزارش یا تمانه دي تر لاسه کړي چې په دې باندې په کلک توګه نیوکه سیوی چې یا خدای نه خواسته افراطی فکر تربیه کوي او یا مثلا ازادي فکر تربیه کوي یا کپیټالیزم فکر تربیه کوي یا کمونیزم فکر تربیه کوي یا د شرق بلاک فکر تربیه کوي یا د غرب بلاک پلویانه فکر تربیه کوي. دا په دا معنا چې البته د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې چې حقيقي یو واقعي تعریف ده، دغه تعریف کې هم خلکو ته ازادي ورکړل شوې ده او هم خلکو ته محدودیتونه، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورتقسیم شوې دي، او هیڅ کله چارواکي په دې باندې نیوکه نه کوي چې دا طبقه له دې طبقې برتریت لري، هغه طبقه له دې طبقې نه په دې د مواردو برتریت لري، در حال کې چې اسلام یو بل مضمون په اړه، یو مسلک او بل رښتې مسلک په اړه، او یو رښتې او بل رښتې په اړه کوم برتریت د فکر کوم چې نه ده شوډلای. ټولې اړینې ګڼلې دي، مهمې ګڼلې دي، او په افغانستان په جغرافیا کې، د نړۍ په جغرافیا کې د تطبیق وړ ګڼلې دي. کچیرته دا علوم نه وای، کچیرته دا مسلک نه وای، کچیرته دا پوهه نه وای، کچیرته دا تخصص نه وای، آیا دا توازن د دې نړۍ په چې وسنۍ تاسو مخته چې ژوند کې کوو دا به حفظوي؟ آیا د دې توازن به حفظوي چې حقوق او عدالت تامین شي؟ آیا د ازادي او فکری ازادي عدالت به تامین شوی؟ آیا د مدنیت او د پرمختګ عدالت به تامین شوی؟ آیا دا روابط، دا ارتباط، دا شریعت او دا دین دا به عدالت به تامین شوی؟ هرگز ناممکنه. نو زه فکر کوم چې یوازې کې چې راسو دي احساساتي خبرې وکړو او مختلف علمی طبقات په افغانستان کې جوړ کړو، شبه دا وي چې اول خپل خطوط او پالیسی تعریف کړو چې د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی په اکاډمیکو نهادونو کې څه ده، مختلف شمارې ورکړو. اول، دوم، دریم، څلورم. اول، اساسي او تخصصي مضمونونه. دویم، فرعي مضمونونه. دریم، لازمی مضمونونه. په دوه دریو کټګوري مضمونانو کې باید موږ خپل پالیسی واضح کړو کوم مضمون دی.
تلاسه تاسو مخبر ځان سره همدغه خبره اوساته زب تاسو نظر ورسته واخلم، ځکه زه د خبرې تر ازم چې په تیر کې جګړه وه حتمن د افغانستان په نصاب باندې، په سیستم باندې تاثیر درلود. ستونزې به اوسي دا چې طالبان کوم نوې طرحه لري د زده کړو د سیستم د خوالي لپاره یا د اصلاحاتو لپاره، دا به ورسته تاسو واخلم. ملمنو ته ورسته ازم یو یادونه کوم، نن د اکتوبر 15 د خون کې ایواله ورسه دا ورځ یونسکو په 1968 میلادي کال کې د خونکو د حقوقو او مسولیتونو د روښانه کولو په هدف اعلان کړی و. اوس هم په افغانستان کې د یو شمیر خزینه خونکو او ځدکونکو پیغامونو ته غوږ نیسو.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت ایاشه فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانه دیگه که به می شکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه؟ چی میشه و اونا به توان دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شد و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شد.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانند تا به مکتب برن و معلمان را بانند تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شوه پیش کی بره؟
سکل په افغانستان کې د خون کورس په داسې حال کې راځي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ښوونکو ته یې د وظیفو اجازه نه ده ورکړې چې دوی لاړ شي او خپله هغه مقدسه دنده پر مخ یوسي. تاسې د یوې ښوونکي او زده کوونکي خبرې واورېدې چې د یوې نجلۍ لپاره یا د یوې مېرمنې لپاره زده کړه کول او زده کړه ورکول څومره مهم اړتیا ده. بیا هم راځم میلمنو ته ورځم فیضی صاحب ته. فیضی صاحب، تاسو د خادم صاحب او طلعت صاحب خبرې واورېدې. دوی ډیر فوکس د خبرو په دې و چې یوازې مدرسه ویل کفایت نه کوي او عصري زده کړې د ټولنې او د اوسني افغانستان اړتیا ده چې باید ترسره شي. که طالبان ستاسو په نظر د عصري زده کړو مخالفت ونه کړي او غواړي چې عصري زده کړې له دیني زده کړو سره یو ځای پر مخ لاړ شي، دوی ستاسو په نظر کومه داسې طرحه لري چې هغه وړاندې کړي او د افغانستان په اوسني نصاب یا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي؟ ظاهرا خو دوی کومه طرحه نه ده وړاندې کړې، یوازې خبرې کوي او انتقاد کوي.
مننه. مخکې یادونه وشوه، ځکه دا یوه خبره بیا تکراروم، دا اوس په ټولنه کې په هر بوت کې په هر برخه کې هرې برخې ته اړتیا وي، هغه که دینی علوم وي او یا که عصري علوم وي. نو د ده ترڅنګ په اوسني حالاتو کې د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ځوانو نسلونو نه، بلکې د نړۍ غوښتنه همدغه ده چې په هرو برخو کې موږ او تاسې باید په فکري لحاظ د نړۍ سره په هماغه موثرو کړنو سره په هماغه موثرو برخو کې موږ باید د نړۍ سره پر رقابت کې واقع وو. نو په دې کې د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت یا د نورو تعلیمي او تحصیلي برخې لپاره دوی پټاګه کړې نه ده چې موږ په کوم میکانیزم سره یا د عالي تحصیلات د عصري علومو لپاره په کوم معیار سره په کومه پالیسي سره موږ باید مخکې لاړ شو.
نو خبر همدغه ده،
دوی پالیسي روښانه شي تر څو پرې د افغانستان خلکو ته معلومات وشي چې په هماغه مسیر سره دوی ځانونه عیار کړي. او فکر کوم چې دوی به هم د عصري علومو سره په ټکر کې یا د دیني علومو عصري علومو په ټکر کې نه سره وخت کوي.
یعنی تاسو وای اول دوی باید تر هوړاندې کی، تاسو وای چې اول باید دوی تر هوړاندې کی دا وازی کی چې د کوم څه مخالف دی او کوم څه غواړي پرمختګ ورکی، لاغي ورسته باید دغه خبرې وکم. تاسو وای
bale daqiqan zaka che to so pore che tar hane mushakhas shwe masir ne mushakhas plan o policy khalkuta mushakhas shwe ni موګه او تاسو شاید په مبهم حالات کې واقع یو. اوسنی په غشل کلنه دوره کې دا موږ منو چې افکار د هر حاکم تر تاثیر لاندې وي، نو هغه د افکار غ سیاسي برخه موږ یو طرف ته کچېره واقع شو، او کچېره په دغه تعلیمي او تحصیلي برخه کې موږ او تاسو د بل بونه یا د بل زاوینه ورته متوجه شو. د افغانستان په خصوصا په همدغه په نصاب کې احیانا کدی اسلامی امارات ځینی ملاحظات وی یشتون ولري، هغه باید ترمیم شي، اصلاح شي، خپل ملاحظات باید شریک شي. اما دا په دمه معنا نه ای چې
موږ په مطلق ډول سره دا کوم کسان چې په دغه علمي لباس باندې په دغه شل کلنه دوره باندې دوی ملابس شوي دا موږ تاسې عباس وګورو. یعنی دا حدیث شریف دی چې هر عباس حرام دی. نو یعنی دغه خلک چې په دغه شل کلنه دوره کې دوی په همدغه مقدس لاره کې دوی مصروف شوي وو، ستړیا یې ګللې، زحمتونه یې ګللې، دوی په عباسیاتو کې مصروف وو. نو فکر کوم چې همدغه کیسې، همدغه مسایل موږ د لا ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مواجه کی.
ډېر مننه خادم صاحب، غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې لکه طلا صاحب چې یادونه وکړله، په بخنی فیضی صاحب یادونه وکړله چې کله چې طالبان خپل حکومت تر د اصلاح لپاره یا د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره ونه لري، نو په تیر نصاب یا په تیر سیستم باندې ډیره نیوکه ونه کی. ستاسو په نظر طالبان به داسې حکومت تر ولري چې اصلاحات رامنځته کړي؟
روغ نصاب چیپاتے مناسب مضامین لرل، یو د هرتی په نوم باندې، یو د هنر په نوم باندې، یو د هیواد پالنې په نوم باندې. په ډېرې د ماری پرې ستونی کې په دې باندې کار روان دي چې دغه د هرتی هنر او د هیواد پالنې مزامین اصلا د نصاب نه لري شي. نو دغه چې کله چې د هنر او د هرتی له کېږي او دغه پر اسلامیات راځي، فکر کوم کدوې په طرح باندې کار هم کوي، نو هغه طرح باندې چې تر دې د بریا پورې په نصاب کې د اسلامیات برخه غوښنه کوي، مثلا د اسلامي
خادم صاحب لدی وړاندې په نصاب کې، په درسي نصاب د ښوونځیو کې البته اسلامي مضامین و، فکر کوي کا دوی د هیواد پالنې، دوی د هنر یا د فرهنګ دغه مضامین که دوی لري کوي، دا په خپل کوم پیغام ورکوي؟ هیواد پالنه خو یو ملي مسله ده، او بیا د یو چا د فکر مسله ده. دا کلری کوي دا په خپل د دې معنی نه ورکوي چې دوی یو ډول سانسوري رامنځته کوي یا په زور په یو چا هغه کوي، مثلا یو څوک اړ کوي چې باید ډېر هغه دیني علومو ته مخه کړي.
بل زه موافق یم. ما وړاندې په لومړي سیشن کې ویل چې دا د نړیوالتوب سپی همدې ته وایي چې موږ یوازې باید په درې مدارسو متکی نه شو. هغه زموږ لومړۍ وجیبه ده چې باید دیني مسایلو کې موږ باید پوه ولرو. زما بحث همدا دی، اړتیا نشته چې هېوادپالنه لري، ځکه دا هېواد د طالبان دی او د پخواني حکومت مجمع استام دی. خبرداره چې هېوادپالنه مضمون باید لازمي شي. پولیټیکا هدف دار چې دا د اوخذر فکر کوم چې د دې د اماراتو یو ستراتیژي ممدار چې په هر برخه کې باید اسلامیت به شي ډیر کار وشي. نو البته چې کله اراده موجوده وي د چانو هغه خپل د اسلامیت سره په تعامل کې واقع کیږي، نو فکر کوم چې په تیر دوه لسیزو کې په هر کور کې کني په هر دین او په هر دریم کور کې یو حافظ د قران خلکو ترجمه کوي، خلکو تفسیر د قران کریم کوي. نو اړتیا نشته چې په خوندوي کې د اسلامیت برخه له دوی هم ډیره شي، ځکه چې موږ دوه ډول اسلامیت کلرل تفسیر هم موږ لرلو. په عین وخت کې د اسلامیت د اصولو یو کتاب هم موجود شي، هغه کې ډېر مثلا بس کېدل. زما هدف دا دی چې کاش د طالب رهبری، طالب حکومت په دې وتوانېږي چې لومړیتوبونه تشخیص کړي. دلته ما وړاندې ویل چې هغه اساسي اړتیاوې لري چې یو غذا ده، یو تعلیم دی. اوس د دې لپاره چې دلته د غذا بحث له منځه تللی دی، یوازې ټول اقتصاد او تعلیم شوی ده. بل موږ او ملت ته په یو شدید زیات خوابدي کېږو، همدارنګ ورخطا کېږو. هغه داسې چې تر ډېره بریده پورې له یو ادرس نه ډېرې خبرې کېږي. اوس هېڅ موږ د اقتصاد وزارت نه یوه خبره هم وانه ورېده. ټولې خبرې په لوړ زده کړو وزارت نه کېږي، او هغه موږ د نقیص، هغه هم خفه کوونکي، هغه هم اندېښنه پارونکي. زما امید دا دی چې کاش دوی سر له اوس نه لاس په کار شي، یا خو د وزیرانو په شورا کې پردې د پوری دغه مثال ته مخته کې وایم چې د دې مثال د وطن وخت دی دا د ډول تصامیم نه باید کار کړی وي چې خوندې شروع شي خپل موږ دې او حتمی ارتیا دې ته لري چې خوندې شروع شي د جنجونو شروع شي د لکارم شروع شي د استادانو معاشات شروع شي د دې پونټونو شروع شي ارتیا دې ته نشته چې په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې کیسې وکړو
یعنی ستاسو په خبره چې طالب چارواکو خپل لومړی توبونه هیر کړی
انته په تربري د هیر کړی د ګورځین وخت باید خبرې ستنې شي کله چې موږ د وطن خبره کوو بیا د قربانۍ ته باید حاضر شو طالب کامل معنا په دغه یو مشته سبان یو مشته د منځوبو تشکیل هیڅ نه دی کړی
ډیره مننه ستاسو نظر به ورسته مخلمه تلاسب ته ورزم د غوې لن نظر اخلم لا غي ورسته اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو کوم کولای شي اړیکه را سره ونیسي او په همدې تړاو را سره خپل نظر شریکي دا چې اوریدونکو څه غواړي د دوی په نظر په تیر کې داسې کومه سونه و چې طالب چارواکي بار بار پرې نیوکه کوي طالب چارواکي به کومه د اصلاح یا د پرمختګ کومه طرح ولري و بینه لري بل اوریدونکو دغه نظریات اخلم اوس تلاسه په ورزم تلاسه تاسو مراته کولای شي په همدغه تړاو وغږیږي زما پوښتنه مل تاسو امداد چې طالب چارواکي به کومه خاصه طرح ولري د نصاب د پرمختګ یا د سیستم د اصلاح لپاره
شاغلی ز فکر کوم چې دیو سر دیو استاد په صفات چې په کریډیټیشن د نصاب کې مکار کړای دا او یو تعداد کتابونه مو ترجمه کړی دي او یو تعداد کتابونه مو تدوین کړی یا ایډیټ کړی دي او نسبتا یو اندازه تجربه هم کلرم ګوري نصاب سازی د ساده کار نه ده او هر څوک د دې ظرفیت هم نه لري چې نصاب جوړ کړي نصاب هر مضمون چې ته تغیروي شپږ بود لري شپږ زاوی لري اول تطبیقي جنبه دویم د مؤثریت زاویه یا جنبه دریم څومره مالی بار لري مالی مصرف لري څلورم آیا د استعدادونو د توانمندی وړ ده کنه ده شپږم پنځم وبخښي آیا دا د افغانستان د راتلونکي نسل د راتلونکي نظام او د شریعت او د دین سره څومره په ټکر کې ده شپږم زاویا آیا دا مضمون چې جوړیږي تالیف کوونکی د هغه بیکګراوند او د دغه د مضمون نه الهام او د دې رښتې ته ورتوالای او د دې سره هماهنګي او د دې سره الزامیت او د دې سره معاصریت دا څومره ده دا هغه شپږ پښتنې دي چې زه فکر کوم چې چا په نصاب کې کار کړی وي د شپږ پښتنو ته باید ځواب ورکړي
او فکر کوي طالبان به دغه اراده او دغه ورتیا ولري چې دغه شپږ پښتنو ته ځواب پیدا کړي بیا نصاب تغیر کړي وږي کې بیا اصلاح رامنځته کړي او لاغي ورسته بیا په تیر نصاب باندې وکړو کی
زه فکر کوم چې لاندې طرح شاید اول د افغانستان خواني نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاندې تحصیلی خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کول طالبانو په داسې یو حالت کې کابل ته یا افغانستان ته راننه وتل چې تعلیمی نصاب نیمایي ته رسیدلی وو هم د سړو سیمو نصاب هم د ګرمو سیمو نصاب په لومړی کې دغه نصاب باید دغه سي جریان پیدا کړای وای چې دا کال ختم شوی وای د کال په ختم کې موږ درې میاشتې رخصتي تګللو هم متوسطه دوره هم ابتدایه دوره هم لیسه دوره هم د انسټیټیوټ تحصیلات نیمه عالی دوره او هم د تحصیلات عالی دوره هم د ماستری پروګرام او هم د پی ایچ ډی پروګرام موږ ونه و پروګرامونه تحصیلي پروګرامونه په افغانستان کې لري چې یادونه مې درته وکړه دا په دریو میاشتو د ژمي کې د افغانستان د اکاډمیکو اصول پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا په دریو میاشتو کې تعطیل رخصتي ته ځي کله چې درې میاشتې رخصتي تکړلې وای دلته د طالبانو اسلامي امارات او واکمنۍ مدیریت د دوی په لاس کې وو دوی باید امر کړای وای چې اړوند د پانځي رئیسانو
د تالیف او ترجمه د ریاست کارکونکو د پانځي معاونانو د پانځي مدیر د محصلانو د پانځي استادانو او هغه څوک چې په خوای په دې رښتو کې کار کړی دی تاسو ته اعلان کوو چې بیا راشي په د نصاب باندې بیا کتنه کوو په کتنه کې به دوی دا زرشت درلودلای وای او باید پایرای کړی کتر اوسه مې وکړي چ کوم مضمون لري کو
یعنی تاسو د خادم سبا مغه خبر سره موافق یاستئ چې دوی لومړی توبونه هیر کړی لومړی توب دا و چې دوی به تعلیمي کال پات رسولې و په درې میاشتو کې باید دوی په دغه موضوعاتو بحث کړي و همداسي
نو ګوري چې کله بیا هم خبره قبل خبر اعظم چې کله په نصاب کې اصلاحات راولو دا یو مضمون شپاش بود لري ډیر په سادهګي نشي تحلیل کېدلای چې دې مضمون جاګوزین باید داسي دا باید لري سي داسي او هغه چې ټولنې ته د راتلونکو نسلونو لپاره څه پیامونه لري هغه هم باید ټول وڅېړل شي او حتی دا نصاب د سیمایزو د نړیواله هیوادونو معیارونه په نظر کې نیول کیږي د دې ترڅنګ د دوی هماهنګي او مالی هماهنګي ظرفیتي هماهنګي ایديالوژي او همدارنګه ډېری نورې خبرې دي چې د نصاب په دننه په تطبیق کې په مارکیټ کې په بازار کې په ظرفیت کولو کې یعنی کتا څه توزه وایم شاید په ساتو مدابات ادامه پیدا کړي خو په ټول کې لاندې کوم راټول کړم هغه دې داسې نظر لرمه چې په لاندې مخاله کې د ادامه پیدا کړي وای په رخصتي کې 50% تغییر راکلای شوی ولې موږ په خواني فیدبکونه لرو یعنی هر استاد چې په هر برخه کې کار کوي دا خاغه ذخیره مواد تصور سره په ډیر اساسي کیږي چې تدوین سی یا ایډیټ سی او یا
ډیر مننه
تلاسه اما په خواني منبع متاسفانه اکثریت ایرانی وی او اکثریت د امریکایي کپټالیزم نظام نوی چې هغه هم د ترجمه شوی چې د افغانستان په وسنی نسل او نظام باندې ګټوري تمامې شوی کبه هم د اسلامي امارات پالیسی دا وی چې ګټوري نه وي د نور بلاکو د نور ایدیالوژانو خبرې کې ځکه دا شوی وي بیا په سادهګي د داخلي متخصصینو مثلا په استفادې سره ډیر ساده کولای شو په کم وخت کې قوی تغییر
راول اما بشپړ تغییر فکر ډیر مننه تلاسه استاسي نظر ورسته ماخله ما خو دلته یو موضوع ده ک طالب چرواکي مسلکی خلکو ته وخ ورکی د دوی نظرونه واخلي د اصلاحات برامن سکری شي ظاهرا خدا سي نه خارج دوی مسلکی خلکو ته ډیر اړتیا ولري یا وخت ورکی او ریدونکو ته زو د یو دوا ریدونکو نظر ماخلو لاغي ورسته بیرته ملمنو ته راګرځو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0020202201 کولای شي اوریدونکو را سره اړیکه ونیسي لاغي وړاندې شي اوریدونکو ته ورزو یو څو نظرونه چې په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو یا لیدونکو موږ ته پریښې دي غواړم د دې یادونه وکړم محمد سلیمان د افغان ځوانانو بل خصوص باسواده نسل لپاره یو د خوشنۍ پیغام دی دا ښکاری چې وطن مو د تیارو خاطر روان یو علمي شمه په مړکیدو ده ځکه دا شخص داسې څرګندونې څو ځل تکرار کړ چې موږ هیڅ لفظي اشتباه فکر نشو کولای زوبایر امید ویلی د دوی څخه بیا موږ هیڅ تمه نشو درلودلې همدارنګه بلال خان زازی ویلی شل کلن زحمت او بو یوړو اوس په همغه کتاب بیا راته راوړي چې ټوپک زما پلار په ټوپک روسان ولی همدارنګه وقاص خان لیکلی باید مسلکی خلک په وزارتونو کې وګمرل شي اوریدونکو ته زو سلام ستنی مشي دا وريدون کې تماس قطع شو زه رازم بیرته فایزي صاحب ته فایزي صاحب ستاسو نظر غواړم په ورستیو کې ستاسو نظر واخلم چې پیغام ستاسو څه دی کا وزیر صاحب بار بار دغه خبرې کوي او د اصلاح لپاره د پرمختګ لپاره د سیستم کومه طرحونه لري او مسلکی خلکو تم ډیر وخت ورنکي دا په افغان ځوانانو څومره اړتیا ولري او په هغه نسل چې اوس زده کړې کوي کار کوي غواړي تاسو څه وایي څه پیغام ورکوي طالب چارواکو ته؟
پته غاړه سره لدی چې موږ اوس چې ټول پیګو چې فکرونه تخریب شوی دي خلک په بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې قرار لري نو په همدغه وخت کې چې دوی بیا هم تر دې اندازې پورې حاصل وکړي او خپل ځانونه یې په هغه علمي او اکاډمیک معیارو برابر کړي دي نو بیا دې تر څنګ هغه شل کلنه دوره باندې چې دوی په کامل ډول سره د ستونزو مشکلات سره دغه د سرحد کمال ته رسیدګي وکړله نو بل اخره یو کس یو فرد هغه د یو معتبر نهاد د ادرس نه دغه څرګندونې کې ترسره کوي نو هغه ټولنیزو بودو ته په هغه تخنیکی برخو باندې تلاش ته خبرې وکړي ټولنیزو برخو ته کچیرې متوجه شو د فکرونو ترمنځ دلته اختشاش رامنځته کېږي د طالبو د مسؤولو کسانو د امارت اسلامي د مسؤولو کسانو غوښتنه دغه د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې باید خصوصا په دغسې علمي او اکاډمیکو اداراتو یا مرکزونو کې مسلکي او مستعد او مفتکر کسان چې اقلا هغه تحصیلي او تعلیمي کچه یې ډېره لوړه نه یم هغه د عمومي اصطلاحاتو سره د خلکو د ولسونو په ژبه باندې آګاه او بخبر وي چې خدای ما کړ داسې نه چې موږ نورې لاسته راوړنې ونه لرو خلک ولسونه هم د یو ناامیدي سره د ستونزو سره موږ مواجه کړو. سوره د مخې هغه د استاذانو موضوع را یاده شوه نو همدا اوس کله چې د نړۍ په معتبرو علمي او اکاډمیک کنفرانسونو کې د افغانستان هغه کدرونه چې په همدغه شل کلنه دوره کې روزل شوي وو د دوی ناستې د دوی هغه د نظر څرګندونه یا د افغانستان د ولسونو د نظریاتو څرګندونه خلکو ته ویاړ راوخي د افغانستان ولسونو ته ویاړ راوخي نو کچیر د هماغو خلکو د هماغو اکاډمیک علمي استادانو په مورد هم یو نیم خبري دار کم تر منځ شي بیا په تیرا بیا همدغه قشر چې سختو حالاتو کې دي تر دغه اندازې پورې ځانونه ورسول دوی په خیبال کې بیا دا څرګندونې ترسره شي هغه ټولنیزو بودو ته چې موږ بیا روانه کوم چې متوجه کیږو موږ او تاسو د یو ټولنیز بحران سره مواجه کیږو.
ډیره مننه فیضي صاحب ستاسو خبرې کوو شو وروسته به زه واخلم ستاسو خبرې به وروسته واخلم اوریدونکو را سره ډیر لو وخت په تمه دي. سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام زما سلامونه استاذ استاذ درانه ملمنو ته وړاندې کوم ورور زما یو لن نظر دی
نوم دی راته واخله
خبره بار بند خالد لنګرار څخه
خا مهرباني خالد وو تاسو نظر څه دی دغه خبره تاسو ته په څه معنی دی
عالی تحصیلات وزیر چې کومې سرګندونې کړې دي هغه باندې داسې نظر لرم چې کچیر ته دی وی چې شلکار په تیرا شلکان دوره کې کوم فارغان ټولنه دوړاندې شوې دي دا دینه تا منو شي کېدلې نو بیا دغه خبره سمانه لري چې د کابل پونتون چې دا یو یعنی په افغانستان په سطح باندې لومړی پونتون دی او د دې لپاره داسې استاد به چې داسې په هان یا داسې علمي قدر مقرر شي نو بیا څنګه کېدلې چې په واټیا کال کې د کابل پونتون د ژورنالیزم په نوم څخه فارغ هغه ته اعتبار ورکول کیږي او په ملیونونو یا په زرګونو ځوانان چې د افغانستان په انتونو څخه فارغيږي داغه د پاره یو توهین نه ده.
یعنی تاسو وایي چې هغه کاش چې دوی اوس د کابل پانتون د رئیس په توګه ټاکلې هغه لمدغه خونځي فارغ شوی او لمدغه پانتون فارغ شوی
دغه شل کلن دوره کې فارغ شوی کدي چې دې موږ عمر ته وګورو نو دا 100 کالو به وي ستاسو په نظر باندې چې دا 100 کالو ده او بل ادا چې په نړۍ کې ته یو ګورې اسلامي پنتونو کې په نړیوال سطح باندې شې الازر پنتون دي چې موږ تاسو ټول دې شاهدان
دي ډیره مننه
د همدغه پنتونو څخه چې څوک فارغ شوی دی هلته ماستری لپاره د ډاکټرانو لپاره تللی دي
ډیره مننه خالد ډیر مننه، ما ستاسو نظر واخستو. دوی ما داسې درکړل چې دوی وایي چې د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ فرق دی. امغه کس چې د کابل پوهنتون اوسنی رئیس دی، لام دغه پوهنتون او ښوونځي فارغ شوی دی. یو بل اوریدونکي ما خلو بیا ملمنو ته ورځو. ښه اوریدونکي نه لرو. خادم صاحب تاسو ته راځم، ستاسو وروستی پیغام به څه اوسي؟ څه غواړي طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې له نیوکو تیر شي او سیستم کې اصلاح راولي او خلک له ځان لرې نه کړي په دغسې خبرو؟
بل زما نصیحت، زما مشوره او زما کیسه د وزیر کې دا ده چې اوس خو خلک ډېر راپارېدلي دي او مایوسه شوي دي. په ډېر ځانګړې هغه قشر چې هغوی د شل کالو کې د ښوونځیو له سره پوهنتونونو سره په کار ده چې بښنه وغوښتل شي، ځکه چې حکومتي چارواکي په بښنه غوښتلو خجول نه بلکې ښه معرفي کېږي. دا به په یو ډول نه یو ډول د بېته زده کوونکو دغه تحصیلي قشر ځینې لاسته راوړي. لومړی نوما کتاب چې د قلم او ټوپک ترمنځ باید وټن کم شي، ودې لپاره ته ټول مهمه ده چې موږ د زده کړې لړۍ پیل کړو. وزیر صاحب باید د حالاتو او دغه ملت د نفس څخه په مطالعه سره خپل تصامیم وړاندې کړي او خپل پریکړې وکړي. په یوه وخت کې نصاب زما مشوره ده، زما کیسه ده چې نصاب باید همدې شکل تداوم پیدا کړي، مګر د اصلاحاتو او اړینو بدلون لپاره په دې کوم میکانیزم لري، کوم سټرکچر جوړ کړي، کوم طرح ورسره وي، دا خبره د دین غوړ خبره نشته. خو د نصاب مطلق بدلون به په دې کې شک نشته چې حکومت او په ځنګړو د لوړو زده کړو وزارت د بحراني وضعیت سره مخامخ شي.
ډیره مننه.
اساسه چې وزیر ته باید د خپل مسلکي مشاورین په تقارن کې نغری و نکړي، کنه دا ډېری نادری به وایي چې له خپل په خیمانه یې.
او ډیره مننه. تلاشه ورسته نظر ما خلما د دوی پیغام ما خلم. تلاشه تاسو کولای شئ راتوي چې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو د پونتون یو استادم یې، ام داوس فعلاً مصروف یې، محصلان روز یو داوی لپاره زده کړه ته دوام ورکوي، ساسي پیغام څه وسی؟ طالب چرواکی باید څه داسي وکړي چې ام اصلاح رامنځته کړي او ام خلک لزان ډیر لري نه کی؟
غلی زه فکر کوم مشتا سره ډیر یو شو مطلب وروي چې ویل وایي چې کته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته نه به زه یم، او کته وایي چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم. دا یو کتاب د فلسفه کې، دا یو مطلب نه ده. نو دا مطلب د دې لپاره وو چې موږ باید تعاملات وکړو. تعاملات په اکاډمیکو برخو کې، اکاډمیکو برخه جناب فوق العاده او سلی غم او تحلیل ته ضرورت لري. په هغه چا کې چې او سلانه و غم نو تحلیل نو، او دا تحلیل نو د منطقي او د نړیواله په سطحه باندې نو، متاسفانه بیا په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې بشپړ منظم سیستماتیک او مسلکی تصمیم نشي نیولای.
ډیر مننه تلاسب، وخت مو کم دی. ډیر
کانت کفر به وي، د خلاصو سره به مخامخ وي، آینده به شنه وي.
ډیر مننه.
دا تحصیلي نصاب هم مصارف لري.
تلاسب ډیر مننه. لته سي درې وړو قدرمنو ملمنو مننه. د پونتون استاد محمد تلاش، د لوی پکتیا د ځوانان ټولنې جرګي مشر انجنیر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. لوریدونکو مننه چې تر دې د مرا سره خبرونه ووریده. تر بیا د خدای پمن.